سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سلنګ لوی لار لارغونی ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو شمول لوړ پلو چارواکو په خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیوني په خپل پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او دوی هڅې کوي چې د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وې. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوړې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تروسه څرګند نه دی خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموما د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامه کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په ترافیکی پیښه کې اوتن مرشوه یو لستنه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د بیخنن له غربي مخ کې د دې ولایت په شغنان لوسالی کې هغه محل رامنځته شو چې یو فلنګ کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په پیښه کې یو لس کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزی کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او لارو خرابوالی د ډیر ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او اسرائیل لو پاوز د غزې په شمال کې په دوه فعال روختونونو کې عملیات ترسره او د دغه روختونونو یو شمېر کارکونکو نیولې دي. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سه‌شنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاک کړي. اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې د غزې په جنوب کې عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې ملګرو ملتونو د هرات د زلزله ځپلو په اړه باندې راپور خپور کړی دی او د دوی امنیت او همدارنګه روغتي خدماتو ته د لاسرسي په اړه باندې پکې جزئیات ورکړي. د شپې دې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه نور څه ویل شوي دي وړاندې درته جزئیات لرو. نن د ډسمبر 6مه له زده کړو یا له پانتونه د نجونو د راګرځېدو کلیزه پوره شوه.
مګر نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون ته ځي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې. نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا لريدو.
وړاندې به د دغه نجونو چې په تېرو کال کې په څه بوختې وي او همدارنګه چې دا تېر کال ورباندې څنګه تېر شوی دی له دوی سره مو خبرې کړې دي. د دوی احساسات مو پوښتلې چې درته به یې جزئیات په راپور کې ولرو. همدارنګه چې نن د سالنګ لار خلاصه شوې ده او طالب چارواکو ژمنه کړې ده چې په دویم تونل به هم کار پیلوي. خو د شوې عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو.
په دې اړه وړاندې د تجهیزات لرو نور مطالب هم شامل دي. موږ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه رازو در اول راپورته. د ملګرو ملتونو یوې څنګ ویلې دي چې په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه د چې دوی څومره خدماتو ته لاسرسي درلودو یو راپور چمتو کړی دی. د شپې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه باندې څرګندې دي. ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دعا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونې او ښځې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغېزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي په نجونو او ښځو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمېر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیور سمیت وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړې. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 تر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیونه وګړي اغېزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډېر وخت تیر شوی لا هم د 13,000 نجونو په ګډون شپږ 10,000 ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
ډېرې ستونزې لرو. د اوس په خزمکه شپې سبا کوو. حال متاسیه والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کور ځمکه او هر څه مو له منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک له لارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېرې روغتیایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره ښځو په ګډون ټولو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو راستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
سپین مړی وایي پاکستان د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکای وسلو د کارولو راپورونه نشتهیدولی. د چولې ارزو اکرام الله اکرام ته تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو لیدا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریښي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاسته ورغلي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي، نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی وویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوځي وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 2.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12 ادا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطره نه دي. نوموړي دا هم ویلي و چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوي چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بیلتون غوښتونکي په بریدونو کې د اصلي وسلو، ټوپکو، د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریښي. خود امنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوې په غندا ځنه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نوې پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیورنډ په کرښه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاس ته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو له مخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځای نه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
د بیپلو خبریالانو سازمان د هغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. دا چې د خبریالانو څوک دي او په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي، لا سنا کاکړه جزئیات اورو.
د بیپلو خبریالانو سازمان یا رسف د هغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. یا سازمان د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 19مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال اګست میاشت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو په خپل سری نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. ار اس اف دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي ژر تر ژره خوشي کړي په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ویرولو کمپاین پای ته ورسوي او د خپلواکو رسنیو په نښه کول هم مدروي. د بیپلو خبریالانو سازمان یا ار اس اف په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې د روان کال له پیل راهیسې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه وویل.
له بده مرغه چې د دوو کلونو څخه په زیاته موده کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی دی. د هغو احصایو له مخې چې موږ راټول کړي، یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې، چې له دې شمېر څخه دیرڅخه ډېرې پیښې د خبریالانو په خپل سرو نیولو او توقیف پورې تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبان حکومت له خوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په فاریاب ولایت کې یو خبریال چې د ده په خبره د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر کار رسانه‌ای خود یک بار به استخبارات جلب شدیم به اونجا.
د خپل رسنیز کار لپاره یو ځل استخبارات لخوا جلب راغی. هغوی پر موږ فشار راوړ چې باید هیڅکله هم هغه خبرې پیښې چې د نظام پر ضد دي خبرې نشي. اوس هم د محدودیتونو له امله موږ نشو کولی په ازاده توګه له ښار او بازار څخه عکسونه یا ویډیو واخلو او یا هم مرکې وکړو، او کله چې ښار او بازار ته د مرکو لپاره یا د راپور لپاره زور د طالبانو له پوځ سره مخ کیږي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو خبریال چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي.
زه په خپله هم د دغه ډول پیښې سره مخ شوی یم چې طالبانو زما موبایل چک کړی دی، هغه کې ویډیوګانې، عکسونه، همدا ډول ایمیلونه، ټول هغه څه ته دوی لاسرسی پیدا کړی وو چې زما البته اړوند وو. او زموږ تمه او پوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې باید خبریالان پرېښودل شي چې د خپل مسلک اړوند هغه موضوعات او هغه څه باندې کار وکړي چې د ولس غږ وي او تر حکومت ورولسو د حل لاره چاره وتولټوي.
افغانستان د بیپلو خبریالانو سازمان د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 130 هیوادونو کې 125 ځای لري. یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او ډېری خبریالان او رسنۍ د طالبانو له سانسور سره مخ دي.
دا نه تنها واضح رسنۍ او دا ازادي به وژني، بلکې ملیتونه ورسره مړ کیږي، ملیتونه ورسره تر خاورو لاندې کیږي. یو د ملیتونو ډېرې غوښتنې، ډېرې تقاضاوي او ډېرو د مشکلاتو حل لارې هغه به تر خاورو لاندې شي.
د بیپلو خبریالانو سازمان دغه شان د نسیم راډیو تړلو ته په اشارې سره ویلي چې د دې راډیو خپرونې د سپتمبر 28 راهیسې لکه نه چې د طالبان حکومت د دې راډیو درې کارکوونکي د یو څه مودې لپاره ونیول درول شوي دي. آر اس اف د سرچینو په حواله زیاته کړې چې دا راډیو د ازادي راډیو د مطالبو په خپرولو تورنه شوې چې د 2022 کال له دسمبر څخه یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې په اف ام څپه په خپرونو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او د هغوی د خپل سرو نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دویمې نیمه کې درته د سپورت له ډګره خبرونه لرو، خو نور راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتنې دي چې د افغان نجونو او ښځو د پناه غوښتنې بهیر دې نه لغوه کوي. سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو د ټولو په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او له خپل اساسي حقونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سولهییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان میرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له دوه کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
داسې څه چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړي، په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړي هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی، زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی په تېره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
خدا له څرګندنه ده چې د سویس پارلمان به د ښي اړخو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغې چې د 2022 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د سالنګ لار چې د سپتمبر په 9 د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه تړل شوې وه، نن بیرته پرانیستل شوه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیستنه کې ویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل کار پیل کړي.
له چباند څلورو میاشتو تړل کې دوه وروسته د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیسته کې ویلي
دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانیستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دوو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیرې دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په نهمه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه.
دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافروړونکو او باروړونکو موټرو له فرعي لارو خواواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمیر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلې دی او هغلته په خاوک باندې هم واوروي په شیبر باندې هم واوروي نو موټرې نشي تللی. خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
زه ډېر خوشحاله یم چې سالنګ لاره د مسافرینو پر مخ خلاصه شوله. د درې میاشتې کې د خلکو تګ راتګ د خاوک له لارې کوو چې ډېرې ستونزې وي په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لاره خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خاواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه، چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خاواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوه او حادثات پکې ډیر وو. هغه ډیره اوږده لاره وه. سالنګ لاره پرتله هغه دوه برابر لاره وو او خلکو ته د وسایطو مالکینو ته د ډریورانو ته هم زیان اوښته او بلخوا سوارلۍ ته او خلک چې په دې لاره کې تګ راتګ کاوه هغوی ته هم ډیره ګرانه تمامېده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست ملا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانیستل شوې ده او باروړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
نن د ډسمبر 16 له هغې ورځې سره برابره ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. په دې راپور کې د هغو نجونو سره خبرې شوې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 16 د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه. او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امر رسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه، ازادي راډیو ته وویل سږ کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه، وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سما د کسیم بیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول، ما ته د ناهیلۍ یو احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه، وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
گفت شاید تاسی باور رو نکره لحق روزی چه دوی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تیکرل. مگر زما خور چه ده دری ادبیاتو پادریم طولگی کیوا سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په ابادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سرده ادارې د ښځو د څنګه مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونې ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه یې ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لرې پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغیزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې